نو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وی کله طالبانو سره حساب کتابونه شي نو شاید افغانستان پر خلکو د سختو محدودیتونو د لګولو پروګرامونو او هدفونو ته دوام ورکړي. د دې ټولنې د شزو د برخي مرستيالي هې دربار پرون ازادي رادیو ته وویل طالبانو تر دوه کال مخکې پوری دا جرأت نه درلود چې پر شزو د سنگسار حکم عملي کړي.
They were deeply abusive from the beginning. Their abuses are...
Taliban la paila la shudu sarabat chalan kawa khuda waqt pa kire do sar nor hum batswal do chi wali tal nadiwala thola nai problem di wana tare da aw mukhalifat ki wana kad no pa azadi sar par makh laal aw sakht mahdudiyat nai tatbiq kad do khpal da siyasatuna yow pa bal tasi amali kawal so chi de taki tarawar sidal.
د طالبانو لوی مشر مولا هیبت الله خونزاده څورزی مخی په یو صوتي پیغام کې وویل پر هغه شزو بعد سنگسار او درو وهلو شرعي احکام په عام محضر کې تطبیق شي چې د نامشو اړیکو بلرلو مجرمه او پیژندل شي. د څرګندونې د بشري حقوقو د فعالانو او افغان سیاستوالو له تون خبرګون سره مخامخ شو. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي په دشتي برچی سیمه کې د دریو جنونو د حقوق د ورور د نیولو په اړه راپورونه راټول. دا درې خوندې د شتو د حقوقو له فعالانو څخه وي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویندوی خالد زران پرون پر خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي د دې فعالانو نیول کېدل د رسنیو لخوا خبره شوې اوازه ده. ښاغلی زران زیاته کړي هر چا چې دا ادعا کړي ده باید ډېر ژر اړوندو امنیتي ادارو ته خبر ورکړي. مخکې پر راپورونو کې ویل شوی و چې د طالبانو امنیتي ځواکونو د چهارشنبې په ورځ د وری حمل په اتمه په دشتي برچی کې د 15 کلنې آزادی رضایی، 10 کلنې نادیه رضایی او 14 کلنې الهی رضایی کورته نه وتل او دا درې خوندې او د هغوی د 20 کلن ګورې ونیول. طالبانو له دې مخکې د دوی و بل خور تمنا رضایی چې د شزو د حقونو فعال و نیولې و خو نوې شروزي وروسته له بنده خوشې شو. د زابل په مرکز کلات شار کې د یو روختون د رغونی چاري پرون پیل شوې. باختر خبري اژان چې طالبان اداره کوي د زابل ولایت لپاره د طالبانو د عامه روغتیا د رئیس میرویس افغان له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي دا روختون د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د مرکز کلات په باباګک سیمه کې د 300 زره امریکایي ډالرو په مالی لګښت جوړی شي. د شغلی افغان په وینا د دې روختون د رغونی چاري به په 15 میاشتو کې بشپړی شي. د روختیا نړیوال سازمان یا WHO تیره میاشت وویل چې 2040 میلادي کال به د افغانستان لپاره له ننګونو ډک کال وي ځکه د دې سازمان په وینا د افغانستان روغتیایي سیستم په ټولو برخو کې د لږې پانګونې او اقتصادي ستونزو له امله کمزوری شوی دی. اسرائیلو پرون بیا هم د غزې پر ترنګه لزمکیا او هوا بمباریو ته دوام ورکړ. په پایله کې لسګونه فلسطینی وګړي وژل شوی دي. د اسرائیلو پوځ او فلسطینی چارواکي دا خبر داسې مهال ورکوي چې د غزې د الشفا د مهم روغتون په شاوخوا کې پرون بیا هم نشته روانې وي. فلسطینی چارواکو وویل چې غزې ته نږدې پر الشجایه سیمه د اسرائیلو په دوه حملو کې ولس کسان او د مغازي د کډوالو په کم کې پر یو کور په هوایي حمله کې اته کسان وژل شوی دي. د اسرائیل پوز ویلی دی چې په الشفا روغتون کې د ځواکونو ځمکني عملیات روان دي خو زیاتوي چې ملکی وګړو ناروغانو او روغتیا پالانو او روغتیایي تجهیزاتو ته زیان نه دی اړولی. د اسرائیل په بیان کې راغلی دی چې د تیرو څو ورځو په عملیاتو کې یو شمېر وسلوال وژلي او وسلې او پوځي تاسیسات یې موندلې دي. او د اوکراین ولسمشر د ملي امنیت او دفاع د شورا په خوانی منشي الکسی دانیلوف په مالدووا کې د اوکراین د سفیر په توګه وګواره. ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون وویل دانیلوف به چې د تیر سه شنبه د ملي امنیت او دفاع له شورا لري کړ له دې وروسته په ډیپلوماټیک ډګر کې خپل کار ته دوام ورکړي. افغانستان او پاکستان د افغان سوداګرو د هوغو کانټینرونو د برخلیک په اړه موافقه ته ونه رسیدل چې لڅو میاشتو راهیسی په کراچۍ بندر کې ولاړ دي. په دې اړه د طالبانو د حکومت چارواکو له هغه پاکستانی پلاوی سره خبرې هم وکړې چې تیرونه یې کابل ته سفر وکړ. خو د افغان چارواکو په وینا که څه هم پاکستانی لوري شمنه وکړه چې په دې اړه به له اړوندو ادارو سره خبرې وکوي، خو سمدستي کومه حل لاره ورته پیدا نشوه. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
که څه هم په افغانستان او پاکستان کې کابل ته د پاکستان د یو سوداګریز پلاوی د سفر نتایجو ته خوشبيني ډیره وه، خو په ځینو مهمو برخو کې د دوړو خواو ترمنځ خبرې به نتیجې پای ته ورسېدلې. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د مرستیال خورم آغا په مشرۍ پلاوی د دوشنبه په ورځ کابل ته ولاړ او د دوه ورځني سفر په ترڅ کې د طالبانو له چارواکو سره د دوه هیوادونو د سوداګریزو اړیکو پر وړاندې د پرتو خندونو د حل پر لارو چارو خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې د دواړو لورو ترمنځ د شویو موافقو خبر ورکړ. خو پرون جمعه د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان الکوزی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د مالونو د سلګونه کانتینرونو د برخلیک په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه خبرې وشوې خو موافقه ونه شوه.
پر دې مسئله هم خبري وشوي. پاکستانی لوري ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به کار وکړي او شای امکان ورته برابر کړي چې بیرته ولاړ شي. دا هغه مالونه دي چې په ممنوع لیست کې دي. دوی وویل چې له خپل اړوندو ادارو سره به خبري وکړي، ځکه دا له نورو ادارو سره تړلې موضوع ده او یو لار به ورته پیدا کړي. دوی خوشبنه وکړه خو دا ستونزه حل نشوه.
خغلی الکوزای وای په دې کانتینرونو کې چشمیری 2300 ترسیږي قیمتي توکي لکه برقی یا الکترونیک وسایل د آرایش سامان او ټوکر راوړل شوی او ځکه یې ارزښت لوړ دی. د اقتصادي چارو شنونکي ازرخ حافظي په دې اړه چې پاکستان ولې د افغان سوداګرو مالونه د ممنوعاتو کو په توګه بند کړی دي ازادي رادیو ته وویل،
دوی داسې ګومان کوي چې ګویا دا مالونه بیرته پاکستان مارکیټ کې خرڅیږي. حال دا چې دا نه دی پدې چې دا ټول موټر راګادي چې د پاکستان څخه تیریږي راځي افغانستان ته، دا نوې مدرن سیستمونه لري پروند جی پی آر اس چې په هغه ښکار کوي چې دا موټر کم ځای پورې ورسېدل. نو هغه مشکلات ډیر زیات کړی دي او په دې خاطر باندې پاکستان سره زموږ ترانزیت او سوداګري ډیر لږ شوی دي.
په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د سلګونه کانتینرونو لانجه لڅو میاشتو راهیسې روانه ده، خو تر اوسه یې د حل په برخه کې اقدام نه دی شوی. شاوخوا 1500 د کانتینرونه د تیر کال په مرغومي یا جدي میاشت کې چابهار بندر ته واستول شول. دا سوداګریز مالونه له انډونیزیا او ماليزیا څخه بار شوي او افغانستان ته پرلار وو، خو په کراچۍ بندر کې د پاکستانی چارواکو لخوا د افغان سوداګرو پر توکو د لوړې بیې لټکل ورسته د سوداګرو پریکړه وکړه چې خپل کانتینرونه چابهار بندر ته ولېږدوي. د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې کړکیچ اوږد تاریخ لري، خو د مارچ په 13مه د دوی ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه نوي پړاو ته ورسید چې پاکستانی الوتکو په خوست او پکتیکا ولایتونو کې بمباری وکړه. پاکستان ادعا وکړه چې دا هوایي حمله د پاکستانی طالبانو پر سنگرونو کړي، خو د طالبانو حکومت یو ځل بیا دا خبره رد کړه چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې مرکزونه لري. د طالبانو د حکومت په بلنه افغانستان ته د پاکستانی پلاوی سفر ته د دواړو هیوادونو د اړیکو د بیرته عادي کولو لپاره د یوې هڅې په سترګه هم قتل کیږي.
د ملګرو ملتو د وګړو اداره یو ان اف پی ای وای په هرات ولایت کې ډیری زلزله ځپلي لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې د پنځشنبه په ورځ یو نوی راپور خپور کړ چې په کې راغلي په افغانستان کې شزی انجونې ټانکی ځوانان او ماشومان بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. په دې ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي د خپل سخت ژوند او د غراز د خپلو شدیدو اړتیاو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ای د افغانستان په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاتوي چې ډیری دغه زلزله ځپلي اوس هم بشري مرستو ته اړ دي. دغه سازمان په یو راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ د مارچ په 23مه ناوخته خبر کړی ویلي چې زلزله ځپلي خپل واستوګنو ته د راستنه کېدو او د دې مرګونې پیښې له شوک څخه د راوتلو په حال کې دي. د یو ان اف پی ای راپور زیاتوي چې په هرات کې د ډېرې واورې اورښت د دې لامل شوی چې د زلزله ځپلو په حالت کې خواله ایران شي. د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق لخوا د ورکړل شویو احصایو پر بنسټ 9 زیانمن شوي کسان چې ډېری یې ښځې، نجونې، تنکي ځوانان او ماشومان دي، اوس هم بیرنیو حفاظتي مرستو ته اړتیا لري. یو این اف پی ای دغه شان زیاتوي چې په دوی کې 7000 کسان روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ یوه له هغو ولسوالیو څخه ده چې په دغو زلزلو کې تر ټولو زیات ځاني او مالي زیانونه وراوښتي دي. د دې ولسوالۍ یوه اوسیدونکي ناصر نوروزی له باران وروسته د تقي نقي د کلي د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه وویل:
بارش زیات بود، همې خونه ګلی کې ما د پیشار مشرم غوښته بودم کې
باران ډیرو د خټو کورونه ټول لړنګ شوی دي. ډیرې کورونه د ورختونو لامل ویجاړ شوی دي. اکثره کورونه چې درز درلود لمن زتللی د زینو کورونه خراب شوی، خیمو کې ژوند کوي. نور څه وایم چې دوی څه تارتیا لري. خوراکي توکي په ځانګړي توګه زموږ په خپل کلی کې ډیر خلک بے وزله دي.
مواد خوراکي وینه مردم بل خصوص مغری خود ما مردم غریبی هم.
یو امیرمن چې نه واړی د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې واخیستل شي وایي چې له زلزلې څو میاشتې وروسته هم نوموړی په زندهجان ولسوالۍ کې په یوې خیمه کې ژوند کوي.
زه د زندهجان ولسوالۍ یم، په خیمه کې اوسېږم. کور مو ټول درس کړی، له خپلو څو ماشومانو سره مې د ژوند حالت خراب دی.
هرات کې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې څو سختې زلزلې وشوې. لومړۍ زلزله د دې میاشتې یعنی اکتوبر په 8 نیټه وشوه. دغو زلزلو خلکو ته ډیر ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. د هغه ګډ راپور له مخې چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پراختیايي بانک خپور کړی، په هرات کې د 2023 کال د اکتوبر له زلزلې وروسته د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 402.9 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د دغه راپور له مخې دغو زلزلو د هرات په 9 ولسوالیو کې 2015 کسان زیانمن کړي دي.
چینایي څارنوالان په یوه ټیروریستي حمله کې د 500 چینایي وګړو د وژل کېدو د پیښې په اړه د تحقیقاتو لپاره پرون پاکستان ته ورسېدل. د سه شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په شانګله سیمه کې 15 چینایي انجینران په یوه انتحاري حمله کې وغوښل شول. له دې پیښې وروسته چین په دې ایالت کې د برېښنا په 2 بندونو کې کار ځنډولی دی. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د چینایي څارنوالانو یوه ډله پرون پاکستان ته ورسېده. څو پورسته موټر بم حمله کې د 500 چینایي وګړو د وشل کېدو په اړه له پاکستانی چارواکو سره په تحقیقاتو کې برخه واخلي. د حمله چې د چینایي وګړو ترڅنګ یو پاکستانی ډرایور هم پکې و وشل شو، د سه شنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا په شانګله سیمه کې هغه مهال وشو چې چینایي انجینران د داسو د برېښنا د بند د رغونې په پروژه کې د دندې پر لور روان و. دا سو په خیبر پښتونخوا کې د برېښنا د تولید تر ټولو لوی پروژه ده. پاکستان د دې پیښې په اړه خپل تحقیقات مخکې پیل کړی و. د پاکستان حکومت بیګا په یو بیان کې وویل د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی چینایي څارنوالانو ته د خپلو تحقیقاتو په اړه جزئیات واورول. دوه ورځې مخکې هم پاکستانی چارواکو د خپلو تحقیقاتو لومړني نتایج په اسلام آباد کې د چین له سفارت سره شریک کړي وو. د دې برید پړه تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه ده منلې. پیکینګ د حمله غندلې او له اسلام آباد څخه یې غوښتي دي چې د پیښې په اړه هر اړخیز تحقیقات وکړي او د هغو زرګونه چینایي کارګرانو خوندیتوب یقیني کړي چې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په پروژو کې کار کوي. فرانس پرس خبری آژانس د خیبر پښتونخوا د یو چارواکي له قوله خبر ورکړی چې چین له دې پیښې وروسته پر اندوس سین د داسو او د یمر باشا د بندونو د رغونې چارې ځنډولې دي. د چارواکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي ویلي هغو دوو شرکتونو چې پر دې بندونو کار کوي د پاکستان له حکومت څخه د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب لپاره د یو نوي امنیتي پلان غوښتنه کړې. د دې چارواکي په وینا اوسمهال 250 چینایي انجینران د داسو د بند په پروژه کې او 500 نور د یمر باشا په بند کې په کار بوخت وو. په پاکستان کې د چین پر اقتصادي پروژو کارکونکو او انجینرانو په تیرو څو کلونو کې غنې حمله شوې دي. د 2020 کال په جولای میاشت کې 14 کسان چې چینایي وګړي هم پکې وو هغه محل ووژل شول چې یو انتحاري برید کوونکی په چاودیدونکو موادو بار موټر د چینایي او پاکستانی انجینرانو او کارګرانو له بس سره ټکر کړ. هغه محل هم چین په پاکستان کې ځینې پروژې د یو څه مودې لپاره وزنډولې.
نیما نړی
اکثر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنونو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درانو دوستانو سلامونه می اومنی
وخت کې طالبان اومدن تریاکم شد و می رفتن پولار می آوردن استفاده میکردن خونه ویرونی پشیمون شدیم کسی بعد از من را سپایسه پیدا نمیشه جون میکندیم.
دیوی معتاد میرمن خبری مواردی چویلی که د نشه یي توکو د رانیولو لپاره پیسې پیدا نکړي په خبره تر مرګ رسیږي. یو بل میرمن بیا وایي چې د دوی په سیمه کې د طالبانو له دوام ځلي واکمنۍ څخه وروسته دا چې ښځې له خپلو قانوني او شرعي حقونو څخه بې برخې شوي دې مسلې هم د معتاد میرمنو شمیر زیات کړی دی.
طالبان وایي
چې
موږ هغه ډېر کنټرول کړی دی اما سی اوس مهال سی د شوزو په وړاندې باندې تاوتریخوالی ډېر زیات سوی دی. ځکه د یوې خوا مکتبونه هغه د علم لارې هم باندې بنده کړې ده او د وظیفو همداسې نورو وسایل سي هغه میرمن پخوا ډېرې پشکې فعاله دی. یو رقم ټوله د روحي مشکل سره مخ دی او اکثره په کورو کې لا داسې یو دوه درې بوټي دوی د ځان دپاره کرلي دي.
نن همدا موضوع څېړو ملتي هم وکړي. در من اردونکو که هم د طالبان حکومت د معتادینو په تیر بیا د معتاد میرمنو ارقام نه وای خو د عام خلکو په خبره دا چې خزی د طالبانو په حاکمیت کې لخپل ډیری حقونو څخه محروم دي د مسلې هم یو شمیر میرمنې د تاړي کړی چې د خپل غام د غلطولو لپاره نشي ته مخ کړی حال دا چې په دې کار سره د ژوند ستونزې نورې هم زیاتېږي. په کابل ښار کې یو معتاد میرمن وایي چې نشي د ژوند خوښي ورناخسته د کور ټول ګران بای تو کې خرج کړل او په پیسو یې نشي مواد واخیستل لدی وروسته داسې کوم څه هم نه لري چې دا یې په تریاکو او پودر ورکړي.
وقتی که طالبان اومدن تریاکم شد و می رفتن پولار می آوردن استفاده میکردیم خونه ویرونی پشیمون شدیم کسی بعد از من را سپایسه پیدا نمیشه جون میکندیم.
طالبان چرا غلل تریاک ورک شول بیا ترلو پودر مو راوړل او کارول مو ډیره پښیمانه شوم چا موږ غوانه ورېده پیسې چې پیدا نکړو مرګ ته رسیږو او ول خورلنو سره په دې عمل اخته شوم. راته ویل یې یو دود واخله ورو ورو زیات شو د کور قیمتي شیان مې د همدې نشې لپاره خرڅ کړل اوس د خرڅولو لپاره هم څه نه دی پاتې. آخر هم تریاکی شوم ډیر بد او خطرناک مرض دی دا کار چې موږ کړی ځان اولاد او کورنۍ متبه کړه بل څوک دې نه کوي.
یک مرض بد خطرناک کاری که ما کردیم تبایی را به جون ما کردیم به خونه ما کردیم به اولاد ما کردیم دیگه کس نکنه.
هرات ولایت که هم ده معتاد میرمن او ماشومان شمیر زیاد دی دیاد ولایت اوسیدون که نذیر احمد هاشمی وایی چه ده خجی لکورونو سخه ده کورنه لخوا شرل کیگی.
هرات نه نه ولایتی متخصص چې پټه راکچه معتاد لري چې پټه راکچه خزه ماشومان هم دي ما ته کوڅو کې سرکو کې د خپل اولادونو سره بد حالت کې ژوند تیروي نو خامخا خلک هغوی ته بد ورد وایي همدارنګه د هغوی څخه لري ځي حتی په خپلو کورنیو کې ځای نه لري. سړیان نه ښځې ډېر مسؤلیت لري په کور کې د خپل اولادونو مقابل کې د اولادونو تربیت د سړیان نه ډېره ښځې همدا تربیت کولای سي و مور اولاد خپل جوړولی سي پلار یې نسي جوړولی نو کله چې مور یا خور یا همدارنګه میرمن په احتیاط اخته وي ټوله کور داسې وي لکه سیل سوړی وي او هغه کور هم ټول له منځه تللی حسابېږي اولادونه یې نسي کولی. ورسې تعلیم او تربیه ته ورسېږي اولادونه نه سي ورسې په ازوند ولري نو په ټوله کې یو کورنۍ داسې وي لکه اصلا سزوند نه کوي د کورنۍ غړي په دې سره ټوله کې ښځه د کورنۍ د ملا تیر حیثیت لري نو ښځه سه په بد حالت کې وي معتاد وي نو مخامخ لکه کور سه ټول سیل وړي هغه حالت ته رسېږي
د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وایي چې معتاد میرمنې د جمهوریت پر وخت هم زیاتې وي خو د وروستي سیاسي بدلون له امله ستونزو نورې هم زیاتې کړې
لتیل جمهوریت په افغانستان کې ډېرې زیاتې وي په لوی خارونو کې بیا معتاد میرمنې بیخي ډېرې زیاتې وي دغه معتاد له بېلابېلو لاملونو نه وه یعنې داسې نه و چې یو لامل یې درلود نجونې وي چې هغوی ډېرې ښې وظیفې درلودې دوی به نشه توکي استعمالول داسې میرمنې وي چې هغوی به د مجبوریته مثال خاوند به شهید شو خاوند به چې و پوډري شو دا به له ځان سره معتاد کړه یا به اقتصادي مشکلاتو یا به کورني مشکلاتو دوی به د معتادې طرف ته مخه کړه نشه توکي به شروع کړه ټیټې درجې نیولې آهسته آهسته به جګې درجې ته ولاړله دوی نه تنها خپل ژوند او زندګي تباه کوله بلکې د خپلو اولادونو چې دوی ورله شیدو ورکوي یا هغه اولادونه چې دوی نه پیدا شوي دوی روزنه ورته ورکوي ته بند د پلار په پرتله باندې مور چې ده هغه د اولادونو په روزنه کې ډېر زیات رول لري نو هغه هم دوی سره زیات وخت پلار خو له کوره باري نو وخت به دوی معتادي کول اتمنده چې ماشومان مند دوی هغه نشه توکو که هغه به پوډر وو که هغه به سګرټ وو که هغه به چرس وو که هغه به نور داسې نشه توکي وو دوی استعمالول دوی ماشومان په یو ډول نه په یو ډول داغي د ضرر لاندې وو هغه ته به ضرر رساوه نو نه تر هغه چې دوی ځان ته ضرر رساوه خپل ځواني خپل ژوند او زندگی تباه کول د خپل اولادونو ژوند تباه کول ځکه دا غوی پالنه پرېده چې غوی ته پالنه ورکی خو روزنه ورکی دا غوی د درس غم خوري دا غوی د خوراک غم خوري دا غوی د راتلونکي غم ورسره وي نو دا غو چې دا ټول نه تباه مکتب وړو ما برخه و چې په افغانستان کې اوس هم ډېر زیات برخه معتاد خرشته د تاسو څنګه کې چې پیژنم چې یو سم پډیر خو بستونو باندې کار کوي خو دوی یو سم سرګټس کې دوی چرس کې یا تاسو څنګه کې پیژنم چې دوی یو سم لوړ سطح باندې شي تو کې استعمالي او خو زیاته خزي له مجبوریت هم کوي چې هغه اقتصادي مشکلات لري هغه کورنی مشکلات لري یا دا غوي خاون په نشي تو باندې روغ دی دوی په خاطر چې دا دنیا دا غمون او یا د ژوند د مشکلات پری کې دوی ته د متادې برخه دا د څه برخه ښکاري چې دا به د مشکلاتو نه خلاص شي دې وزې دوی ځان له مشکلاتو خلاص کې نورم ځان مشکلات تر ور مختکی خو دوی نه پويږي بس بل الله ربر نور کې شي دا ځان ته ولاره ګوري
د کندهار ولایت یو اوسیدونکو چې د هم دینوم له نشرولو څخه ډډه کوي وایي چې له میرمنو سره له کورنۍ څخه نیولې تر ټولنې او حاکم نظام پورې نامناسب چلند د دوی په حقونو باندې سترګې پټول د دوی ستونزې نه اوریدل هغه څه دي چې ښځې په نشي توکو اخته کړې دي د دې میرمنې خبرې په مرکه کې اورو
ډېر دي ځکه په ټولنې کې دوی د خپل حق څخه به برخه پاتې شوي دي د پلار د کور څخه به تر سرګنې پورې کله چې سرګنې کې هم وضعیت داسې نه بیا دوی داسې یو هغه ته مخه کې چې دوی ذهنن آرام اوسي لومړی ورځ دا پیدا سي دی ته وای ولا هغه ده بیا بختې په کور کې رااله اس کله دوی د هغه نوم ته یو بیا بختې نوم ورکه نو تخپل فکر وکړه چې دې علت پسنګ او بیا د هر حقوق سه یعنی فقط دا نه سي دا یو د انسانيت په نوم باندې کوم هغه د انسان په نوم باندې ژوند هر برخه د دې سره اخستل سوی ده نه هم خپل حق ته دار رسیدای سي نه هم خپل علم ته رسیدای سي نه هم خپل د ژوند انتخاب ته دار رسیدای سي نه هم نور هغه د دې کوم ارتیا او ضرورتونه سي دا نه سي کولای سي دای پوره کی دغه سي به برخه پاتې وي بیا په سرګنې کې هم دغه سي د زین ستونزو مشکلاتو سره مخ یا او اخر بل اخر سي تاس یو کار ته مجبور سي د دې راغستم ډیر ظلم څخه د تاس یو کار مخ وینې سي د دې ذهن شکیاران نور خو نو دا ځان ته د یو انسان په سترګه نه ګوري البته دلته اکثره سیمان لیدلی دی باور وکړه چې دا معتاد شو سره مقصد یم دوی خپل ځان د انسان نه هم د انسان په کټګوري کې حساب نه هم د حیوان په کټګوري په اصطلاح لکه یو عادي شی چې راغلی دا دنیا ته داسې خپل ځان ته ګوري
لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه او مونږ هم خبر یاست په کومه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ هلته معتاد ښځې هم شته تاسو خپله دوی په څه رقم وضعیت کې وینئ مثلا چیرته دوی ګرځي څه شی اغوستي دي څه خوري څه رقم ژوند لري
د دوی هغه اول موقعیت موقعیت هم هغه ځای وشه اکثره ډیر داسې د خپل د پلار د کور یا د سرګنۍ د کور سي ډیر مجبور سي ډیر دغه واشیانه ډول سلوک او برخورد ورسره کوي بیا دوی مجبور سي چې داسې خپل کور پرېږدي او داسې یو خیمه یا داسې یو کنډواله یا هم په دل اکثره په لشتیانو په دغه خراب چټل ځایو کې دوی ژوند کوي اما ډیر بیا په هغه کورو کې اوسي چې اما داسې یو عمل یې اخیستی وي بیا دوی ته داسې یو هغه ګجړ خو به دې لیدلی که نه هغه د حیواناتو یو ګجړ داسې یو ځای دوی ته مشخص شوی چې دوی هلته ژوند کوي او هلته د خپل خوراک لباس خو هغه لباس وي سي تاور کړي ماور کړي داسې هغه زاړه کالي سي هغه په پینو پینو باندې جوړ شوي حتی هغه یو اورانه خیمه ده باندې ډېره سمه ښکاري چې اما خوراک بیا هم خپل ضرورت هغې تا زړه باندې سوځول ما زړه باندې سوځل یو شی مې ورکو یا هم شاوخوا په کثافت کې دوی خپل هغه د خوراک مشکل رفع کوي د داسې طریق سره ډېر د کثافت سه ډېر د کثافت سه ځکه دوی ګرځي چې داسې یو شی پیدا کړي ځکه داسې انسانان بیا د نه خپل ځان د انسان په کټګوري کې شماري نه هم د حیوان په کټګوري کې شماري نه انسانان په درنه سترګو ورته ګوري نه هم حیوانان دوی د ځان سه یو داسې شی جوړ کړي یو چټل شی جوړ کړي
بله تاسو ویل چې کورنۍ تاوتریخوالی د دې سبب کېږي چې مېرمن نشي تمخه زینی وخت دل سوی دی چې په کور کې کله چې نارینه موتاد وي په یو ډول نه په یو ډول خپل میرمن هم موتاد کړي په دې اکل سره ته وای
کله چې دا غد موتاد کس سره ووسی او وخت په زمان کې ردا سره د خپل هغه عادت واخلي په زمان کې هغه مرمنونه سیدا لري د یو خاوس یو شزه میرمنه کومر مرمنون لري هغه ورته پوره کیږي نه مقابل سید په دې باندې قوم تا او تخوال کوم ظلم کوم وحل تقول سی به مجبورم دا بیرته دا کار ته مخه کی حتی پټ پټ که دا خاوس هم دا شان خپل خدا ځان په داسې کار باندې عادت
په قصدي ډول څومره دا میرمنه د کور کې د میړه لخوا په نشي توک باندې رغد کیږي
دی یو بار یعنی اغه خپل د ځان یو ملګری پیدا کی او دغه سی وسروسی پټ هم د سیزنه توکي ور کړی دي د نشي توکي یا هم د خوراک تو دا ډیر اکثریت سیمال دي لري د خوند خووي ځکه اغه قصد به دې سره غد ژوند ملګری به البته داغه د طریقه په داسې اغه باندې روش کیږي
bale
یو سو پیشه می داسې لیدلې وې ځکه اغه د خوند خووي نور فامیل د خو یا کورنۍ د خو سی ټوله باندې اخته وي بیا نو دا مجبور اسې په داغه طریقه باندې حتی اغه یو کورنۍ ما پیژندل خوونه په داسې نشي توکو باندې اخته او وخت په تیرېدا سره ځکه د وزن اغه کم جسمانی مقاومت سی او اغه ورته ضعیف کېده هغه رانی بیا په کور کې کښېناسته کور کې سي مېرمن هم دې ته مجبور اسول سي هغه داسې عمل سره واخیست اما کوچنی ماشومان سي غټانېده په هغه کې هم اغه کوچنیانو په دغه هغه باندې عادت سو ځکه په اوتار کې ماشومان هم ناس مېرمن هم ناس هغه دغه هغه ادم ما د دې په مغز باندې پریوته نو دا په خپل او تاکي ورته کوله سي علاقه دا کوچنیانو مېرمن به ورته ناشته وو
بیرون چې دغه مېرمنې ګرځي چې په نشي توکو باندې دوی اخته وي کنه نور خلکو ته څومره توان رسیږي مثلا یو څوک چې ګرځي په لار باندې تیریږي د خځې خوازي خبره ده چې په وښ نه په ځان پیږي نور خلکو باندې څومره اثر کوي
ډېر زیات یعنی 100% به تاثیر کوي خاطر دا چې کله دوی یو چا ته ووایي یو څوک هر څوک د یو ستونزې نه ستونزې سره مخ وي مقابل تا دې ته جذبوي سي راسه زه خو په دا کړنې باندې ډېره اوستا یم ذهنن ډېر ارام یم تا فقط هغه د یو ناسې دپاره تا ته موقع درکوي چې د هغه وروسته بیا نو ستا ژوند ولاړي د دې طرف ته 100% ډېر به تاثیر لري ځکه 100% هغه تا ورته جذبول سي
فکر کې کدا وضعیت هم د سي دوام وکا د موتا د خزو درملنه مونسي او دوی ورستر بلې پر مختلل یو نشي موادونه استفاده وکا دا به څومره بد پایلې ولري
ډیر ډیر زیات یعنی زما په ان سه زه غوسته هغه ته ګورم یعنی په کوم موهید کې زه ژوند کوم او درته په لکاو لکاو خلک ژوند کوي اما سم نه مې باور وکي اول سر دوم نه و وس هغه دی ورستر بل هر ځای سي ګوري یعنی په یو کور کې ته دوه درې کسان په دغه نشي توکو باندې اخته ګوري نو دغه سمې به سهال وي ډیر بد پاین لري اغه زموږ راتلو کې نسل ته خطر دی خطر دا سی اغه کوم اغه پاتې سی اغه راتلو کې نسل ته ډیر زیان رسولی سي
کدیال پلارو چار باندې خبري وکړو په داسې وضعیت کې چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د میرمنو غږ نه اوري، له بلې خوا په کورنۍ کې بد چلند سره کیږي، له بلې خوا دوی بیا معتاد هم وي، دغسې وضعیت کې به دو میرمنو سره څه ډول مرسته وسي؟
البته په وطن کې واقعا هم وضعیت ډېر کړکېچن دی، اما دغه اوس هم طالبان اکثره وایي زموږ داسې دا کسان ټول کړي دي، ایسته کړي مې دي، زه پوهېږم چې ډېر کسان ایسته کړي دي، او هغه کسان چې دوی په دغه نشه یي توکو باندې اخته دي هغه په خپلو کورو کې اوسمهال غلي ناست دي، څو خبر نه دي، او دوی په خپل کور کې یعنی شاوخوا په دا سیمه کې یا هم په دا ایسته کې دوی خپل د ځان غم خوړلی دا کوکنارې ورته کرلې دي چې دوی په دغه طریق باندې هغه خپل ضرورت رفع کوي. طالبان وایي چې موږ هغه دي ډېر کنټرول کړي دي، اما چې اوسمهال چې د ښځو په وړاندې باندې تاوتریخوالی ډېر زیات شوی دی، ځکه د یوې خوا مکتبونه هغه د علم لارې هم باندې بنده کړې ده، او د وظیفو همداسې نور وسایل چې هغه میرمن پخوا ډېرې پشکې فعاله وي، دا د دوی ذهنونه یعنی خپله دې ته تشویقوي. یو رقم ټوله د روحي مشکل سره مخ دي، او هغه امسایګان چې ما اوس هم یادوري وکړه چې دوی اکثره په کورو کې لا داسې یو دوه درې بوټي دوی د ځان لپاره کرلي وي، ډېرې ما داسې لیدلې چې په دا نورو بلاو باندې اخته دي، هغه تمباکو او دا نور شیان باندې چې په دا شیانو باندې روشتهسول، خو نو په دغه باندې هم روشتېږي، او ډېرې خرابې پایلې به ولري. وضعیت هم داسې ده، دوی مخ په وړاندې ډېر خراب حالت سره مخ کېږي دوی.
په افغاني ټولنه کې یوه میرمن زیات مسؤلیت لري، مثلا د کور کارونه، د اولاد روزنه، ځینو ته بیا خرچ مصرف هم ورلغاړي وي، په داسې وضعیت کې چې دا میرمن معتاد سي، د دې کورنۍ حالت، د اولادو حالت کوم حد ته رسیږي؟
کورنۍ او دا یعنی د دې په پلار باندې دغه اولادونه دوني نه کنټرولېږي، لکه هغه مور علم ډېر ورته مهم ده، چې کله مور دې هم یو داسې حیوانیت لاره غوره کړي نو هغه اولادونه خو مجبورن په دغه لاره ورسره روان دي.
یعنی اولاد به معتاد راځي؟
البته هیڅ کوم شک نشته چې اولاد به سم یا فقر او هغه انت سره ووتل نو مجبورن دوی به هم دغه لاره غوره کړي.
بله، کله راته وایي چې خپل کله چې په چام گاوند کې د میرمنې وینې چې معتاد دي، خپل اس درته وایي څه فکر کوي، څومره مایوسه کیږي، څومره خفه کیږي؟
واضح ډول داسې کله یو انسان یو داسې انسان وګوري چې هغه د انسان په نوم باندې پوهېږي نه، ته چاته وایي څه وایي او څه کول غواړي، ډېره مایوسه سمه، ځکه د هغې شي یعنی اوسمهال موږ په یو سړي کې بس نه کوو، په یو شي کې د هغې یو نسلونه دي، نسل په نسل باندې دا روزي. نو تاسې خپله فکر وکړئ، تنها هغه ښځه نه نسل په نسل زموږ هغې ولاړه، وایي خواته ولاړه، ډېر ورته مایوسه سم، ځکه ښځه دغه درک احساس لري چې دغه شي سره کوم برپور شوی دی، او په ځمن کې دا ښځه نسل په نسل روزي. ظاهره خبره ده چې زموږ نسل په نسل بیا دغه خواته مخه کوي.
په آخر کې که درته وایي چې په خپله معتاده میرمنې له کومو مشکلاتو سره مخ دي، که څه هم په مرکه کې ځای ځای یادونه وسوه، که په غټو ټکو کې راته وایي چې معتاده ښځې تر ټولو لویه ستونزه یې څه ده؟
تر ټولو لویه ستونزه همدا ده، لومړی زموږ په وطن کې د ښځې په وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات، تاوتریخوالی د دې په وړاندې د دې د حق په وړاندې یو څه کم سي، ممکن ده دغه وضعیت سه هم راوګرځېږي. او بل بیا په هر سیمه کې دوی دغه هغه کوکنارو کرلې ډېر زیات وي، یعنی الله ته هغه کوچنیان هم ورسره اخته وي، ښځې هم ورسره اخته وي، د هغه کوم بوی سي ده کوم هغه ځان ته جذبول، دا د دوی دپاره خپله یو خطر دی. البته لومړی باید دغه کرل کته سي، په دغه باندې هغه ټینګار ډېر وسي دا کرل ونه سي، مخته بیا هغه زادانه هر ځای کرل اوس هغه د کورو کې لا پټ پټ ځانو ته یو بخشه معلومه کړې وي، او دوهم خان البته دوی دواړه سي کله دوی ته دا پیغام ورسېږي چې باید تاسې دغه آګاهي په خپل ټولنه کې ډېره کړئ، ممکن د دوی دغه خبرو سره بیا په دا ټولنه کې ډېر مثبت بدلون راسي، خبرې ته ډېر غوږ نیول کېږي او منل کېږي.
ډېره زیاته مننه، زبندې سلامته اوسې.
هله کوم جر مننه.
و
هم غوښتل چې د معتاده میرمنو د شمیر او ستونزو په هکله د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت د ویاند شرافت زمان خبرې هم ولرو، خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، یو بل درسی ساعت مو هر کلی کوم. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي او جغرافیه تدریسيږي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي. د لسم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو ژوي ولوستل. د درس جالبه برخه دا و چې خونکي ویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیر هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پر راتګ سره افغانستان ته ستنېږي. نن په لسم ټولګي کې د انسان په ژوند کې یو مهم عنصر لولو او هغه اوبه دي. په نننی درس کې خونکي موږ ته د اوبو دوران بیانوي. خونکي به دا راته وایي چې د ځمکې د ګرځېدو له بڼې سره د اوبو دوران تړاو څه دی او دا چې د ځمکې په کره کې اوبه په کومو ډولونو موجودې دي.
په طبیعت کې د اوبو دوران یا د اوبو سایکل د ځمکې په کره غونډار کې اوبه تل د بدلون په حال کې وي چې دغه بدلون په ترڅ کې اوبه بیلابیل او پیچلي پړاوونه تیروي تر هغو چې بیرته خپل لومړني حالت ته ور وګرځي. چې دې ته په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل یا د هایدرولوژي سایکل هم ویل کیږي. اوبه په طبیعت کې په دریو بڼو د بدلون په حالت کې دي. اول د ګاز حالت، اوبه د تودوخې په سبب په براس بدلیږي او هغه وخت د ګاز حالت غوره کوي. دوهم جامد حالت، اوبه د سانتیګراد له 0 درجو څخه ټیټه تودوخه کې کنګل کیږي. د ژلې کنګل او واورې په بڼه اوبو ته جامد حالت وایي. دریم مایع حالت، اوبه هغه وخت په اوبلنه مایع بڼه باندې وي چې د تودوخې درجه د 0 څخه پورته وي. د اوبو سایکل یا دوران د ځمکې د غونډارې په څلورو اصلي برخو یعنې هوا، اتموسفیر، په خپله ځمکه لیتوسفیر، اوبو هایدروسپیر او حیاتي کره بیوسپیر کې ترسره کیږي. د اوبو یا سایکل د سمندر د اوبو له براس څخه پیل کیږي. اوبه له سمندرونو او د اوبو له نورو سرچینو څخه په براس بدلیږي. هوا ته پورته کیږي اوبه او په باد سره هرې خواته ځي. د هوا د کتلې د حرکت له امله، د میټرولوژي د شرایطو له امله د اوبو براس بخارات سره نږدې کیږي او ورځې جوړوي. د اشبع کېدو له امله دغه ورځې بیرته ګڼې شي او د تکاثب یا ګڼوالي له کبله په باران بدلیږي. تاسو وګورئ په لاندې تصویر کې هغه ځایونه چې اوبه لري، د لمر د تودوخې یا حرارت په واسطه اوبه د اوبو له سید څخه براس کیږي. وروسته د ورځې په شکل ځای نیسي او بیا کله چې د باران شرایط مساعد سي بیر د باران په شکل همدغه محیط ته راځي. د باران څاڅکي چې کله ځمکې ته راشي په بیلابیلو بڼو جریان مومي. یو څه ډیر ژر په خاورو کې جذب او زمکی ته ننوزی یوان د زد المر وړانګو له عمله بیرته براز او هوا ته ځي یوان د زد نباتاتو له پاڼو څخه بیرته هوا ته ځي یعنی ترانسپارېشن کیږي د باران پاتې اوبه د زمکی پر مخ بهیږي بیا نو او سندونو په بڼه په خپله مخه ځي هغه برخه چې زمکی ته ننوزی تر زمکی لاندې اوبه زیرمې جوړوي د زمکی د مخ اوبه او تر زمکی لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي دې ته په اصلاح کې هایدرو سایکل وایي یوه اندازه اوبه مخکې له دې چې سیند ته ورسیږي په خاورو کې جذب او تر زمکی لاندې اوبو سره یو ځای کیږي ځینې وختونه تر زمکی لاندې اوبه د جاري اوبو او سیندونو سرچینه ګرځي د هایدرولوژي سایکل یا دوران د ځمکې پر مخ د باران اوبه بیرته هوا ته ځي خو د دا ډول اوبو بیرته راګرځېدو یوه غوره بیلګه ده نو ویلی شو چې د هایدرولوژي سایکل یو بل سره تړلی او هره کړۍ یې یوه بله پسې راځي او دغه دوران بشپړوي د هایدرولوژي په سایکل کې د اوبو دوران په پرله پسې ډول دوام لري
تاسو واوریدل چې د ځمکې په مخ د موجودو اوبو اصلي سرچینه باران دی خو ښوونکي دا هم راته ویل چې باران له ورېدو وروسته د باران اوبه په بېلابېلو برخو بهیږي چې له دې جملې په ځمکه کې جذبېدل د نباتاتو لخوا جذبېدل او د ګاز په ډول هوا ته ختل دي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
دی ولسم ټولګي درنوز د کونکو درسي سات ته خرغلاست تیر اونۍ موک او تاسو د افغانستان د انرژي سرچینو په درس کې د کجکی د برېښنا بند ولوست خوونکی دارته ویل چې دغه بند د لوړ کیلو وړ برېښنا د تولید لپاره سکي چوي وو خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برېښنا د تولید ظرفیت ټیټ و او په وروستیو کلونو کې د یاد بند د ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی نن به د افغانستان د طبیعي زیرمو په برخه کې یو مهم کان ولولو دا کان د هیواد په شمال کې د کرکرو د ډبرو سکرو یا سنګزغالو کان دی له ښوونکي به دا واورو چې په دغه کان کې د شته ډبرو سکرو تخمیني اندازه څومره ده او د کال په اوږدو کې د کورنیو مصارفو او بهر ته د صادراتو ترڅنګ په نورو کومو برخو کې ترینه کار اخیستل کیږي
د کرکر د ډبرو سکرو کان د کرکرو کان د پلخمری ښار څخه 30 کیلومتره لري جنوبي ختیځ ته د کرکر لغره سره پروت دی د دغه کان د ډبرو سکرو ټول اندازه چې هر پوړی دوه یا درې متره پیړوالی یا غرسوالی لري 15 میلیونه ټنه ښودل شوی دی د سکرو جنسیت یې ښه او د کار اخیستلو وړ دی په سکرو کې فرق شته یو شمېر سکاره خام سکاره یي او یو شمېر سکاره پاخه سکاره یي د خام سکاره ډیر دود کوي او زیات کاربن تولیدوي خو هغه پاخه سکاره یا جوړ سکاره یا کیفیت لرونکې سکاره ډیر دود نه کوي دغه کان په 1450 هجري لمریز کال کې د غوري سمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شو چې د دغو سکرو څخه د غوري سمنټو تولید لپاره کار واخیستل شي په افغانستان کې د ډبرو سکرو کانونه دولت په قرارداد او یا هم دولت خپله استخراج وکړي بیا په خلکو باندې خرڅوي خو په اوسني وخت کې چې دولت یا حاکمه قوه ډېره مصروفه ده نو شخصي سکتور ته قرارداد ورکوي او هغه دغه سکاره استخراجي بیا د ټن پر حساب له شخصي سکتور څخه پیسې اخلي په افغانستان کې د ډبرو سکاره خورا په پراخه اندازه وجود لري. د کرکر څخه ها خواته د اشپشتې د ډبرو سکرو کان چې دولتي ادارې بیخي له زیات وخت څخه د تیرو 15 کلونو څخه د اشپشتې د ډبرو سکرو کان څخه استفاده کوي، چې په ټولو دولتي ادارو کې په هغه مناطقو کې چې یخ زیات دی د دولت لخوا د دغه کان څخه سکاره ویشل کیږي. په 1408 هجري لمریز کال کې د دغه کان له 3800 ټنو څخه زیات سکاره ایستل شوي دي، چې دا ډېر لوی رقم دی، 3800 ټنه. نوموړی کان د پلوخمري سنتي مرکزونو ته نږدې دی او له بلې خوا د کابل کندوز د لوی لارې په خوا کې دی، نو ځکه یې اهمیت زیات دی او د هرې ورځې تولیدات یې په منځني توګه له 300 څخه تر 400 ټنو پورې کیږي. کوم کسان چې د دغه کان څخه سکاره اخلي یا قرارداد کوي تر څو د کرکر ډبرو سکرو کان سکاره رانیسي، هغه کس ته چې قرارداد کوي هغوی ته ډېرې ګټې دي. یوه ګټه یې دا ده چې د دې سکاره کیفیت لرونکي سکاره دي. بله ګټه یې دا ده چې دا د لارې پر سر جوړ دی. کوم مصارف چې د موټر اړوند کیږي د هغوی څخه قراردادي خلاص دی. یو د کرکر ډبرو سکرو کان د لارې پر سر دی، بل د اشپشتې د ډبرو سکرو کان، همدارنګه د ښکاري درې د ډبرو سکرو کان هم د لارې پر سر دی. نو ځکه قراردادیان په اسانۍ سره کولی شي چې دغه سکاره استخراج کړي. له دغه کان څخه ایستل شوي سکاره د پلوخمري د سمنټو جوړولو فابریکه کې بټیو او په کابل کې کارول کیږي. تاسو په تصویر کې وینئ چې په افغانستان کې د ډبرو سکاره استخراج شوي دي، تجزیه شوي دي او د ګټه اخیستنې لپاره آماده شوي دي، بیا ګونۍ ته شوي دي تر څو په بازار کې د خلکو د استفادې وړ وګرځېږي.
خون کې مو واوریدل چې د کرکرو د ډبرو سکرو یو اهمیت دا دی چې په بلخمري کې د سمنټو په تولید کې ترې استفاده کیږي. له همدې امله په دغه ولایت کې د تولیدونکو سمنټو لګښت راکم کړی او کیفیت یې ورته لوړ کړی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
موسم د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. خونکي په تیر درس کې د افغانستان د اداري تشکیلاتو په برخه کې راټول چې د اداري تشکیلاتو په برخه کې پر ګڼو ولایتونو د افغانستان ویشلو یو دلیل د افغانستان صاحب العبور سیمې وي چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره وخت نا وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي. نن به د جغرافیه د درسونو په سلسله کې په 12 ټولګي کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدونه ولولو. په دې برخه کې ښوونکی راته وایي چې د سرحدي نقطې له مخې افغانستان او چین په کومه سیمه کې سره بیلیږي. دا به هم ولولو چې ولې پامیر ته د نړۍ پام ویل کیږي.
موضوع شمال ختیځ سرحدونه. د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې شته، د پامیر سرحدي کرښه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد د افغانستان او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پنځه شوي دي. د پامیر او واخان لوړه سطح چې د سمندر له سطح څخه 6000 متره لوړوالی لري، د امو او د سان د سیند ترمنځ بېلېدونکې ساحه ده. دغه دواړه سیندونه د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه اخلي. له همدې امله د پامیر لوړه سطح د نړۍ د بام په نوم شهرت لري. دغه کم سور افغاني ساحه چې ډیر لږ بر لري، د هغه وخت د تزاري روسیې، چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه. په دې ساحه کې د سرحدونو تثبیت له ډیرې مودې څخه د بحث لاندې و. د 1803 او 1808 میلادي کلونو ترمنځ کله چې د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیتېدل، ټاکل کېدل، د شمال ختیځو سرحدونو هم خبري وشوه، خو څنګه چې د امو د سین سرچینه په سرګند توګه معلومه نه وه، نو په دې برخه کې څه ستونزې وې؟ ځکه ځینو فکر کاوه د امو سین د زرکول له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده، او ځینو ویل چې د امو سرچینه د اکسو اوبه دي چې د چکمکتین له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. نو له همدې امله په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمول ضروري وه. د امیر عبدالرحمن خان د دورې په وروستیو کلونو کې په 1895 میلادي کال کې چې د 1202 مریز کال سره سمون خوري، د دریو هیوادونو د استازو چې له افغانستان څخه غلام الدین خان د هغه وخت د قطغن او بدخشان د ولایت حکمران، میجر جرلو د انګلیسان د هیئت مشر، او فیفرو شوایکوسکی د تزاري روسیې د هیئت مشر وو. د کوچنی اولی پامیر په سیمه کې په مذاکرې پیل وکړ. دغه مذاکرې نه میاشتې اوږدې شوې. په پای کې د پامیر سرحد په ختیځ کې د چین تر سرحده پورې د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ وټاکل سو. د انګلیسانو ځینې سیاستمداران د خپلو لاندې شویو ساحو او تزاري روسیې ترمنځ د یوې حایلې ساحې سره مینه درلودل. د پامیر او واخان په ساحه کې یې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو له بله سره نښتې، نو د دې لپاره چې د هغوی ترمنځ یوه حایله بېطرفه ساحه راشي، نو واخان یې بې پوښتنې افغانستان ته ورکړه. د پامیر سرحدي کرښه د زرکول د جهیل له ختیځ څخه په ختیځ کې د یولي تر درې پورې اوږدوالی لري. د روسیې دولت دغه کرښه د 1918 کال د مارچ په میاشت کې ومنله. په دې ډول واخان افغانستان ته د نړیوال تړون له مخې ورکړل شو. د همدې کال په اکتوبر کې امیر عبدالرحمن خان درواز ونیو. روسانو روشان او شغنان د امو هغه خوا کې چې افغاني قوې له خوا خالی شوي وې د بخارا امیر ته وسپارلې. په 1949 میلادي کال کې د چین د ولسي جمهوریت له تاسیس څخه وروسته سرحدي مذاکرې یو ځل بیا د محمد ظاهر شاه د پادشاهي په دوره کې د افغانستان د دولت او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پیل شوې. په 1946 لمریز کال کې چې له 1955 میلادي کال سره سمون خوري، موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدونه وټاکل شي او د ځمکې پر مخ تثبیت شي. نو له همدې امله شمال ختیځ سرحد چې د یولي له درې څخه د یو کوس په بڼه د کلیک تر غاشه پورې چې د واخجیر غاشې په جنوب ختیځ کې پروت دی، د افغاني پامیر او د چین د سینکیانګ د ولایت ترمنځ د 2 کیلومترو په اوږدوالي د 1343 لمریز کال د زمري په میاشت کې په پنیر ډول د پیلرونو په نصبولو علامه گذاري او تثبیت شو.
کې درنوز د کونکو په درس کې مو ولوستل چې د افغانستان او چین ترمن سرحدي سیمه په 1946 کال کې د افغانستان د وخت پاچا ظاهر شاه په وخت کې د افغانستان او چین په موافقه وټاکل شو.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې ته مچې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه عمومي د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. د خدای په امان.
که تاسې تاسی داخ پروانه اوری او داخ پروانه لطاسی یا ستاسی ده کورانی لغلی سره پس دکرو که مرسته کوی لمش سره پر داغ واتساب شمیره خپل نظر شریک کری او پر جغیز برنر آتا خپل پیغامونه پریجدی. دا واتساب شمیره ده 00420221240601. یو زلبیا 00420221240601.
Love, love. Yeah.